متمرکز است. با این موضوع رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما. سلام به شما.
زرغونه جان تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم کېږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هرات جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی پرون وویل که ټولې کمیټې خپل کارونه د چهارشنبې تر اخر یعنې تر پرون ورځې ناوخته عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، ښایي جرګه یې وای یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر روز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانند و فردا گزارش دیر آغاز کنند، در او صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی برای جرگه.
د دې جرګې کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګې اجرایي رئیس عبدالله پخواني، ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. قطر چې پلازمینه دوحه ده، طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د پرنیو خبرو په اړه تر اوسه کوم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د سیمیز اردو دیارلسم ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو په روزنیز کمپ کې روزل شوي دي. د دې قلو اردو قمندان بریډ جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د سیمیز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 118 کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړل. د دې له مخې بهرني سفرونه بندیږي، شتمنۍ کنګل کیږي او د وسلو بندیز پرې لګول کیږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو راپدې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې وو. د جیش محمد ډله له 2001 کال راپدې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد فبروری په انتوار لسمه په کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب امارات او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو سره هم ولري. دغو دریو وړو هیوادونو او مصر له قطر سره د 2018 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیک او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د امریکا د عدلی وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعیه غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نشي ځکه د خبرو له چوکاټ سره یې موافق نه دی. د ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګوایدو د سشنبې په ورځ د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاڅون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګوایدو دا غوښتنه نه ده منل شوې. ولسمشر مادورو خوان ګوایدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې هیواد ګوایدو مشروع ولسمشر بولی پرون په واشنگتن کې وویل
It's not a coup when the legitimate president gives orders to his government.
دا کودتا نه ده چې کله یو مشروع ولسمشر خپل حکومت امر کوي. څه چې کودتا ویل شو هغه د وینزویلا د مشرتابه په چارو کې د کیوبا او روسیې مداخله ده. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیا او یو شمېر نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو حمایت کوي. خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غړي به هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم روانې دي. په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونکي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، په هغو کې چې پرانیستي د زده کوونکي له ډیرو ستونزو سر ټکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې بشري حقونو کې مو د معلولیت مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې مو هم
دا خپل بغبالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
د کابل د باغ بالا پر سیمه خبرې کړې دي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبانو له سیاسي مشر او د دوحه د دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. په کابل کې د سولې له مشورتي جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو ژغ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغون شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لوی جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیل زاد چې افغاني لاسته دی اوس د امریکا خاص نماینده د سولې لپاره امید لرو چې په دغه مرحله کې جدي شپږمه ناشته د طالبان نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښيي چې د روجي میاشت اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
له ټاکلې جدول سره سم به نن د مشورتي لوی جرګې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورلمخه داسې راپورونه خبره شوې دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړی ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیلزاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره ژر شي کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشینی، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خواوو غوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده څرګنده کړه چې زلمی خلیلزاد د دوی له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دي چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې دا ځل نهایي شي: له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیلزاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیلزاد یو نږدې همکار رویټرز ویل دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږدي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه یې له دې کاره ډډه کړې ده. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډیرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به و غزیګی د جرګې لدنه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
خبريالان د مشورتي لوی جرګې سیمه ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسوت علا شونه لته ریدو ورسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلن سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکې د بی بی سی رادیو د خبريال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنې فلم یې اخست. بل اخر د ولسمشرې مانه او د سولې د عالی شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبريالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
هرچند قبلا کار دادود به خاطر پوشش جرګې مشورتي
که څه هم موږ ته د لوی جرګې د پوښښ لپاره کار راکړی و، خو کله چې د ننه وړو یو کوچنی ایثار ځای ته وړلو او نه یې پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبريالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبريالانو سره د امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لوی جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي، د کمیټې ډېرو غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندیدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لوی جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل دی وویل زمونږ په کمیټه کې د ښځو په هغو لاسته راوړنو تاکید شوی چې په دوو لسیزو کې د تعلیم په برخه کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. په اوربند به هم تاکید وکړ چې په پیل کې باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلنده بخښنه غواړي. ښاغلی داودزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل
برخورد نادرست حرکت شما شده، معذرت میخوایم.
د وویل که ناوړه چلند درسره شوی وي بخښنه غواړم، باید اصلاح شي. نن سبا او بل سبا باید همکاران هڅه وکړي چې دا وضعیت تکرار نشي. موږ د بیان پر ازادۍ او له مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې، هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې، اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
د سولې د مشورتې لویې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 30% یې ښځې دي. یوه همدې اتو میاشتو امیندواره مېرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره یې په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې را لوی شي. مېرمن احمدزی وایي جګړې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي دي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشان مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدوارې میرمنې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو درې ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 30% یې ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 33 کمیټې غړي ده، وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د 23 کمیټې مشر فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانوي او قربانې درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسلهوالو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږ ویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته یې نوه چې تا نه ته ولاړه سه چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي، موږ بالا نه مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشوم یې لوستی وي. هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدی شي.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاهجهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغېزینه حکمرویي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله.
ده کابل ده باغ بالا پر سیمه ده جون پشه بو اونیز خبرونه که غگی دلوی و برخمو واوری ده لبلی اونیز خبرونه اساسی بشری قونو سره یو زید خبرونه پا دوهمانی مایی که در تخبره او خوست ده افغانستان پرانالی والو رس پرانو تکتنه که و ملالای بشیر تباواق شو.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دی. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تیښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالي او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې یې ویلي وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري. لومړی د سیاسي حل لارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریدو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په دیرشمه نیټه خپور شو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوڅ ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وکړي.
ازادي رادیو اورید سهار اته بجې او اندرويش دقیقې دي. په اورزګان کې ډیر خونځي د زکونکو پر مختړلې په هغه کې پرانستې زکونکو لډیر ستونزو سره ټکوي. د ازادي رادیو خبريال د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو خونځي ته ورغلې. خونځي ودانې نه لري خو بیا هم پرانستې دي او زکونکو پکې زکړې کوي. زکونکو بیا ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نه کتابونه لري، نه درسي کتابونه لري، نه کتابچې لري او وضعیت هم ډیر خراب دی. نور حاله د شریف الله شرافت پر پورته کوي.
د ماشومان د ترنکوټ شار په څنډه کې په یو نړیدلې شونځي کې په زده کړو بوختي او غواړي چې خپل راتلونکي روښانه کړي. په هغه شونځي کې چې نه چات لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسیږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګي کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي.
درو
دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خو تاسې خپله وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلی دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې اوس اوس را دلته سبق وایي دونه کې باران سي اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي، در سره ډېر دغه دي د مخامخ دي دا دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلی دا مکتب همېل دغه جګړو طالبان راله جنګ سو دغه جګړو د همېل داسې ول پنځه کاله کې جمهور زده کړې صبر تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی بیا دغه ته لاړو بازار ته بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی
په دغه شونځي کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شزینه زده کوونکو هم زده کړی کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان را له دغه کم سو اوس نو دا ماشومان درس پشکې وایي، دا مکتب دغه کم دی چې خونې هم پر څڅېږي، باران ورېږي، باد یې پوړینان زموږ سبادونه وړي. دا مکتب اول جوړ اوس موږ دا غواړو چې موږ ته دې مکتب را جوړ انګل سره کې مکتب نړېدلی دی، نه کتابونه لري، نه کلمان لري، نه کتابچې لري. زموږ ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري، دغه کلمان ولري. درې دانې په یوه کتاب سره شریکان دي. موږ ماشومان کتابونه او کتابچې او کلمان غواړي.
رحیم الله د همدې ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستې بلکې ښوونځي نه ده لوستې. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کونسته حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره ننباسو، په یو اتاق باندې سلي نو اتاق شته، نه د ناسې ځای شته، نه پرشن شته، نه کلمان شته، نه کتابچې شته. د الکوان شته چې هغه دوس دولسم دوست لولي، د الکوان شته چې هغه کتاب لري لا نه په هغه ګرڅولې ده شروع کړې. په د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، په کومې نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې، نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي، نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته دې کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایران د جیش محمد سخدریزي ډلې مشر مسعود اظهر بلاخره په تور لیست کې شامل کړل. دغه ډله چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې پر خپلو سرحدي سرتیرو د تیرې فبروري د میاشتې د خونړي برید مسؤول بللې دی. ملګرو ملتونو پر تور لیست کې د مشر د نوم له شامل ملیدو سره د پاکستان نږدې متحد چین مخکې مخالفت کړی و. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
ملګرو ملتونو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په وی اعلان کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تور لیست کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ ویل رسمي تګلاره درې مسایل رانغاړي: پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګلول، پر وسلو تحریم او دا به پلی کیږي. پاکستان یو مسؤول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اظهر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی. هغوی ته اسانتیاوې برابروي، مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نور ډیر هلی ځلې کوي. فرانس پریس اژانس سرګندوی چې ملګرو ملتو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه. پیکنګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اظهر د ملګرو ملتو په تور لیست کې راشي. ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په نړیوال تروریستي لیست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتیري ووژل. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پریس اژانس سرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نقشه کړ. کشمیر له 1940 کال راوروسته چې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه د خاوره خپل ګڼي.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په قبل کې د سولې مشورتې لوی جرګه چې ټاکل شوې و نن پای ته ورسیږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات او نور متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او ترې غواړي چې خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله د هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتیږي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پانه کې بیا ولولی تفصیل د وی پانه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خطر د مخ کې ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیر لارمو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او طالبان باید په روژه کې له قید او شرط پرته اوربن وکړي چې دا میاشت په امن کې تیر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې مشورتي لوی جرګه نمایشي د ولسمشر غواړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. فضل کریم درویش بیا د پکتیا له زازی آریوب لیکلی دی د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربن مهم دی او د دې لپاره چې نور د وینو تویدو مخه ونیول شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی په مشورتي لوی جرګه کې باید پر اوربن خبرې وشي او حکومت باید د ولس په همکارۍ سره له طالبانو سره سوله وکړي. جعفری هم لنډ لیکلی د قطر خبرو ته بیا امیدواریو او عزت الله رشتین لکندهار لیکلی روژه راغله هغه شتمن خلک چې پیسې لري باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي دي افغان بي سیمه تسوه اتله شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه تلولو او د خبرونې په دې برخه کې هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېږي. مخکې له دې چې د جون په شیبو کې اونیزه خبرونه واورئ چې د کابل باغ بالا پر سیمې خبرو ته ځانګړې شوې، د اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ چې د معلولیت موضوع مو له حقوقي اړخه څېړلې ده.
اساسي او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړي ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډیرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین ډېر شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغسې زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولی شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلی ځالی وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کې مونسون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کرمانسون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کرمانسون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تر لاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی، هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو له شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو، موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي، مهم چارواکي شعبه وي، هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم او تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي. دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډېره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپېژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډېره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منئ د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
د خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي یعنی ډیر طبيعه او منظره ډیر لوکس ځای دی ډیر ښایسته ځای دی
باغ بالا تتللی است
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو زما په مغزو کې بیا لسره لا فیتله کد سر نشوله
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیګو ورپسې ارزښت چېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حق له خلکو سره هم غږیږو زه واګ ما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
هر پان خمار ده هر ګلاب مشراب شو تا دمست په سر لای دی
قدر منو اوریدونکو باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ راغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیکه ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتو په حق لمو د افغانستان د تاریخي عابداتو رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوښ شي.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او مغزینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. بیا کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضې آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمۍ له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې دی زینه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا دغه نه دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په حقله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم دی باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په ځای غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده، تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلی چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهي. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو، د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره، ته خپله همیشه ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دا لاس دې څه لیکلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پرې کړې.
دا بس د زړه دردم په لیکل ده، ایدین چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه؟ دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم، غمونه دي. افغانستان ټول له غمو ډک دي، جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خالکوبی کړی چې د زړه درد مې کم سي، او اوس باغ بالا ته هم راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت دي ښه تیر سي. د خالکوبی دي چې وکړه دې دې ډېر درد کم کړه، او که باغ بالا ته راتک؟
نه، باغ بالا ته راتک.
نو ولې اول باغ بالا ته راتلی؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای سي، بیا یو چکر راځو.
دلته که د فکرې له لرې د شپېلۍ غږ اورېدل کېږي، څنګه به یې چې همدې پسې ورسو چې څوک دي؟
بلکل صحیح ده، دا به م غمونه لري. افغانستان ټول غمو دخل خوږي.
راځي کرا کرا به ورځو چې پیدا یې کوزي دا چیرې ده. مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی سي خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډېره مننه. که دا راته وایي چې دلته باغ بالا ته چې راغلی او شپېلۍ وهي که نه، هر وخت راځي؟ کله کله څه رقم؟
کله کله راځم. او
اوس که دا راته وایي چې دغه شپېلۍ چې دلته وهي، دا کوم علت لري؟ همداسې
همداسې،
یعنی ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریح ځي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپېلۍ نه وهي.
اگر آزادتر صحبت بکنم، بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم، از اون خاطر تنها میگردم.
علتش چیست؟ چرا؟ چی کردن دقت؟
کارهایی کردن که نباید میکردن. گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه. از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا یکی از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است. از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره.
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین.
خوب نفر بشکل لیست بنوازین.
میشه؟ بنوازین. د باغ بالا یو ارزښت په دې کې هم دی، هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي، نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي. لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې، وړاندې ځو ګورو چې نور څه دي.
د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي. نرمه هوا، نری باران، ملایم شمال د همدې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدلو یو ډول پزل پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځل لري کړی دي او په خوله مسکا خوره ده. وړاندې ورزولې وسخه یې نوم پوښتو.
زما نوم مروه.
مروه جان، درته وایم چې نن په داسې یو ښکلی هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره د موسم دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت څخه لذت یوسم.
د باغ بالا په هکله معلومات راکړه چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي؟
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر یو ښه خاطرات هغه ځای ته لرم. هغه مشکلات چې یعنې زه لرم ډېر مشکلات دي، وخت چې یو ښایسته طبیعت ته زه هغه وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی.
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه ریدونکو شپې په تصویرونو کې خوندې ساتي. له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغه گیګو کې د شتاس خپل نوم راټوې.
نوم می فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو یم. عبدالله تیپ پنځم محصول یم.
ډیره مننه. د تاسو لاس کې یو کیمرا ده نو د کران خان د سندرې غږ م اوریدل کیږي. ښایي دای تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره؟ اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه. انډیوال ته مې ورته وویل چې عکسونه به م واخلو.
که د باغ بالا په هکله در نه وپوښتم څه به راته وایي؟ څومره معلومات یې په هکله لري؟
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم. داسې یو دوه کاله کیږي دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو. نور انډیوالان یې نم خو یو انجینر صاحب راسره راغلی دی او
بله. په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسي پیدا کوی؟
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه شي ډېره جګه منظره ده، غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
نه پاکس خورې دا سندره نه راځي
نه.
اوس خپل کار ته دوام ورکوي. ډېره زیاته مننه. وخت منی نیسم. خیر اوسئ.
مننه. ژوندی اوسئ.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
د سایل ځایونو چتلل پر رواني لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې له ډیر پخوا راهیسې د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ځای ته چې ځي د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو ډاډه توګه کوي چې د خپل دلته ساتیري وکړي تفریح وکړي بس ډاډه توګه باندې. صفر اووه سوه دېرش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده. شماره مې ورکړې. زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی شي چې څلیر ساعته رئیسې بې مشکله بې کمې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي خپله میلې وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا، هیچ چاره.